مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په دغه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو، خو لومړی د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه راته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان په سینټ کې حکومت مخالف ګوندونو د اضافي بجټ مسودې باندې سخت نیوکې کړې دي. په میرالی کې د یوې ماشومې د وژنې پر ضد او په سیمه کې د امن لپاره احتجاجي پرلات نن په درېیمه ورځ هم روان دي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه 5 کسان وژل. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د زمینی مالیاتي بل 2023 په نوم د اضافي بچټ مسوده 13 ورځ د دې هیواد سینټ ته وړاندې کړه. خو د قومي اسمبلی په شان په سینټ کې حکومت مخالفه ګوندونو پر دې مسوده سخت نیوکې وکړې او دای د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز وباله. حکومت په دې مسوده کې د عربونو روپیو د مالیو زیاتول وړاندیز کړی دی. په سینټ کې تر دې مسوده وړاندې کولو وروسته د حکومت مخالفه ګوند جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد مشال اړیت وویل چې IMF د شرطونو منلو لپاره په پارلمان کې قانون سازی کول د هیواد د خپلواکۍ پلورلو په معنا ده.
دا زمين په خود مختاره باندې وار دی او گزار دی. څلور پنځه شرایط دي چې پاګه کې یو د ملي بجټ نه به ټکسونه لګول دي، ٹیکس چوٹ ختم ہوں دی، بجلی قیمتوں سیوا کول دی، پیٹرول قیمتوں سیوا کول دی، اٹانمی خود مختاری ور کول دی، ندی سر با سٹیٹ بینک کا پاکستان دا IMF یو برانچ چور شی.
د پاکستان سینټ مشر صادق سنجرانی د اضافي بجټ مسوده اړوندې کمیټې ته وسپارل او لارښوونه ورته وکړه چې په دوه ورځو کې د نن د خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په پاکستان کې مالي کال د جولای لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسیږي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو مخه د IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. د شمالي وزیرستان د خیسور د اوسیدونکو لخوا د میرالی کې احتجاجي پرلت نن په درېیمه ورځ هم روان دي. پرلتوال د امنیتي ځواکونو لخوا په تورن ډول د 12 کلنې ماشومې د وژنې پر ضد راغونډ شوي دي. دوی غوښتن لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسوال پر ضد د عملیات پر مهال دي دا مخلګو له ځورولو لاس واخلي. د تیر زیارت په ورځ په خیسور کې له وسلوالو سره پنشت کې د پاکستان پوځ څلور سرتیري وژل شوي ول چې وروسته پوځ د لټون عملیات پیل کړل. ځای خلک وای پر دې مهال پوز د ولسی وګړو زورول پیل کړل او یو شمېر خلک یې له کورونو ویسل. دوی دا کوي چې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د جانسدی په نوم یو د ولس کلنه ماشوم هم ووژل سو. د شمالي وزیرستان نظامی چارواکي وای له پرلتوالو سره خبري روان دي. بلخوا یو امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي مشال لريته ویلي چې دوی د ولس ژوند او د هغوی امنیت ته پام کړی دی. د طالبان په حکومت کې له قدرتي پیر سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه 5 کسان وژل دي. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیر نن مشال لري ته وویل چې څلور کسان نور هم د تیرو څلورو ساعتونو په طبي پیښو کې ټپي شوي دي. د نور په وینا 15 کسان په بدخشان کې د واوري ګټ شوېدو په پیښو کې وژل شوي او په نیمروز او فراه ولایتونو کې بیا یو کس سیلاب وژل دي. محمد امین وزیر زیاته کړې چې د ځینو ولایتونو لوی لارې د واورو د اورښت له کبله تړل شوي دي. د طالبان په حکومت کې له طبي پیر سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي ولایتي مسؤلانو ته امر کړی چې له زیانمنو سو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل شوي لارې پرانیزي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف له هغه وروسته د حکومت استعفا منلې چې هلته د انرژي په نرخونو کې د زیات جګوالي له کبله له تیرو درو ورځو راهیسې ناکراری روانه ده. نن په یو خبر شوي صدارتي فرمان کې ویل شوي چې ولسمشر توقایف د قزاقستان جمهوریت د اویمي مادې له مخې د حکومت استعفا ومنل. د فرمان له مخې د وزیر اعظم اوسنۍ لومړی مرستیال علي خان سملیوف لنډمهاله وزیر اعظم ټاکل شوی دی. فرمان زیاتوي چې د حکومت اوسنۍ غړي به تر هغه وخت خپلې چارې پر مخ وړي چې تر څو نوی حکومت نوی جوړ شوی. تر دې وړاندې ولسمشر توکایف د جنوري تر 19 پالماتې مانګستاو سیمو او جاناوزین کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د راپورونو له مخې پالماتې کې هغه وخت امنیتي ځواکونو غیر وژونکي لاسي بمونه وکارول کله چې سلګونه مظاهره چانو د ښاروال دفتر ته په زور د نوتلو هڅه کوله. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه د احمد شاه زمي وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدل شي. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړیو د حکومت په ضمنی مالیاتي بل نیوکې کړي دي او دای د پیسو نړیوال صندوق ته سر ټیټول بللې دي. په دغه اړه د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي
مینی بجٹ خلاف ان پہلی وجہ چې دا زمین په خود مختاره باندې وار دے سلو پینزه شرائط تی چی پاگے کی یو نبی ٹیکسونا لگون دی ٹیکس چور ختم ہون دی بچلے کی منتونا سیوا کون دی.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي د لادرکه کسانو په اړه له قومي سملې منظوره شوې قانوني مسوده سینټ ته په لاره لادرکه شوې ده، خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو د حقوقو یو دفاع کوونکی امنه مسعود جنجوا وایي
نیشنل اسمبلی کے ہر چیز نکلے گی، ہر ریکارڈ ہر چیز کے دی اخل سے باندھی فلوٹ کلا کے دب واڑی کہ دب پاس کروں دب مختراشی.
په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي د اسنادو نه لرلو لکبله په یاد هیواد کې د ویرې او کړاوونو سره مخ دي.
ماشومان بے تعلیم رکھے پہ چھ منگم مکتب اور داخلہ تھا ماشومان کو منگتا ہوئی تھی تب تو بھائی ماٹر کاٹ رہا ہوئی منگ بار بار اردو کمشنر تم اردو دغا تم اردو ارے مطلب منگا کارٹون نہ رکھے.
اسی میں انہوں نے ہم پہ اشمیر موضوعات اور اپورن ضرور تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. روز مګړم به موجود تا د پاکستان د قومي سملې په شان د هیواد په سینټ کې هم حکومت مخالفه ګوندونو د حکومت لاړخه پر وړاندې کړل شوی زمینی مالیاتي بل سختې نیوکې کړې دي او دا یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز بللی دی. تیر ورځ په سینټ کې د دې بل وړاندې کولو پر مهال د حکومت مخالفه ګوندونو غړي وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو منلو لپاره په پارلمان کې قانون سازی کول د هیواد د خپلواکۍ پلورلو په معنی ده، بلخو حکومت دریز دری چې د پاکستان پخوانی حکومتونو هم له IMF څخه د پورونو اخستلو لپاره د هغې ټول شرایط منلي وو. په دغه اړه معلومات د غلام غوث په راپور کې.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF د شرطونو د منلو لپاره د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د جنوري په 14مه نیټه هغه ترمیمی فاینانس بیل د سینیټرانو د تجویزونو لپاره سینټ ته هم وړاندې کړو کوم چې تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د قومي اسمبلی په رنګ په سینټ کې هم د دغه بیل وړاندې کولو پر مهال د حزبی اختلاف سیاستوالو د مینی بجټ دستاویزات د احتجاج په توګه وشلول او د دې په ضد د حزبی اختلاف سیاستوالو ویناګانې هم وکړې. په سینټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد نمی پوښتنه وکړه چې د حزبی اختلاف سیاستوال ولې د دې مخالفت کوي، نو په جواب کې هغه وویل
مینی بجټ خلاف ان په دې وجه چې دا زمين په خود مختاره باندې وار دی او گزار دی سلو پینځه شرایط تی چې پاګه کې یو دا مینی بجٹ نوی ٹیکسونه لگول دی ٹیکس چوٹ ختم ہول دی بجلی قیمتونه سیوا کول دی پیٹرول قیمتونه سیوا کول دی اٹانمی خود مختاری ور کول دی ندی سره با سٹیٹ بینک آف پاکستان دا IMF یو برانچ جوړ شي او دا سرنڈر ڈاکومنٹ وای.
خود خزانه وفاقی وزیر شوکت ترین په قومی اسمبلی کې د مینی بجٹ یا ترمیمی فائنانس بل د وړاندې کولو وروسته ویلی وو چې د روان مالی کال په بجټ کې د 323 ارب روپو د اضافي ټیکسونو سره به د ټول هیواد په غریب ولس په روان مالی کال کې یوازې د 2 ارب روپو د ټیکسونو بوج پریوزي او هغه دا هم ویلی وو چې د نورو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو کې هم د IMF یا پیسو د نړیوالې ادارې د قرض پروګرامونه د یادې ادارې د شرطونو سره سم عملي کړی شوی دی. خود جنوری په 14مه نیټه د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټری شیر رحمان د حکومت دا دریز رد کړو او زیاته یې کړه چې په داسې سختو شرطونو په خوانی یو حکومت هم د IMF نه قرض نه و ترلاسه کړی.
ہم تو جانتے ہیں کہ IMF کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے.
مونگ تا معلوم دا دا IMF دا مینج کولو لپاره دا وی سره مذاکرات کیگی ڈکٹیشن تھری نہ اغستل کی گی داوی پخو خمو په تیرو دریو کلونو کې د بجلی نرخونه 15% زیات کړل، اوس به 400 روپۍ د پېټرول نرخونه زیاتوي. مهرباني وکړئ مونږ ته وخایې چې ولس به چرته زی، یاد وساتئ دا حکومت به د دې مینی بجټ په وجه را پریوزي. تاسو د هیواد د خپلواکۍ په سودا کولو سره ملک نیلام کوي. دا چې تیر کال د جون په میاشت کې د مالی کال د بودیجې یا بجټ منظورولو نه پس د منی بجټ منظورول څه معنی لري او که پارلمان دا منظور نه کړي نو څه اثرات به یې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادیاتو استاد او کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وایي،
کله چې حکومت ته په دواړه سایډ باندې یا په یو سایډ باندې یا د هغې چې کوم د آمدن تخمینوي یا د هغې د اخراجاتو تخمینوي باقی مسله راشي، یا دا چې د هغې چې کوم آمدن دی هغه کم راشي، نو د هغې دپاره به تاسو چې کوم سپلیمنټري فاینانشیل یو پیش کوي یا هغې ته منی بجټ وایي. تاسو که خیال وکړئ مخکې چې کوم سالانه بجټ و کوم چې پیش کړی دی حکومت په جون کې، هغه هم د ایمت پروگرام حکومت سره وو. دا اوس چې دی نو ایمت پروگرام چې دی هغه مخکې ایکسټینډ کوي بوزي، د ایمت د طرفه نیمې شرطونه په کې ښودل شوي دي. دا هم هغه کړی دی د ایمت او د ایمت شرطونه دي چې حکومت منی بجټ راوستو. که دغه بجټ پاس نه شي نو ایمت دغه شرطونه حکومت نشي پوره کولی، هغه کې خلل راتلی شي او د ایمت پروگرام حکومت مخ په وړاندې نشي بوتلی.
ټاکل شوې ده چې د جنوري په 12مه نیټه د پاکستان لپاره د آی ایم ایف د شپږو ارب ډالرو د نوي قرض د پروګرام په اړه به د پیسو د نړیوال صندوق د بورډ د ممبرانو غونډه ترسره کیږي، او که د آی ایم ایف بورډ په پاکستان د خپلو شرطونو عملي کولو باندې د اطمینان څرګندونه وکړه نو پاکستان ته به د یو ارب ډالرو قرضه یا قسط جاری کیږي. حکومت هم هڅه کوي چې د 12مې نیټې نه وړاندې په اضافي ټکسونو مشتمل منی بجټ او د سټیټ بینک د خپلواکه کولو قانوني مسودې د پارلمان نه منظور کړي. د سینټ نه د دغه مسودو منظورول ضروري نه ده، خو د سینټ غړي کولی شي چې په دغه قانوني مسودو کې د بدلون لپاره خپل تجویزونه قومي اسمبلی ته د سینټ د کمیټې د لارې ولیږدوي، او د دې لپاره تیر ورځ دوی ته د درې ورځو وخت ورکړی شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2110، 15,000 او 1,380 کلو هرڅه.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خلاف د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فنډینګ مقدمه اوریدنه وکړه. پر دې مهال د دې قضیې په اړه جوړ شوی تحقیقاتي کمیټې خپل راپور کمیشن ته وړاندې کړ، خو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف پر خواست باندې د فیصلې اورول تر 15 ورځو پورې وځنډو. د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بارنیو پیسو د مرستو سپینولو لپاره درخواست ورکوونکي اکبر اس بابر ویلي چې انتخاباتي کمیشن باید تحقیقاتي راپور زر تر زره ولستا په ډاګه کړي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې په یاد مقدمه کې پر ګوند بې بنیاده تورونه پورې کړل شوي دي. په دغه اړه نور حال اسلام آباد ګوهر مسید راکړي.
د تحریک انصاف په خلاف د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې د جنوري په 14مه نیټه باندې یو اوریدنه وشوله. دا غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړله. د کیس اوریدنې په موقع باندې هغه تحقیقاتي رپورت مخکې وړاندې کړی شو چې د درېو کالو نهو میاشتو نه د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې په تحقیقات باندې شروع و. په دې موقع الیکشن کمیشن ته د پی ټی آی وکیل شخاور درخواست وکړو چې دا تحقیقاتي رپورټ ته نه پبلیک کیږي او سهم کې دونکو فیصله دا 1500 ورځو د پاره وزنډول شي، ځکه چې د سکیسونه د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون باندې هم روان دي او په اوریدنې کیږي. الیکشن کمیشن ورته په بدله کې وویل چې دا خبره خو ممکنه نه ده چې دا تحقیقاتي رپورټ غلې پاتې شي، ځکه چې په دې موقع باندې دلته عام خلک او خبریالان ناستي. خو د کیس فیصله الیکشن کمیشن پینزلس ورځو د پاره وزنډوله. د یادونې وړ دی چې اکبر ایس بابر په کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته درخواست کړې وه چې تحریک انصاف ته د بهر ملکونو نه په غیر قانوني پیسې رادرومي، په دې اړه دا کاروایی وشي. د هغې په بنیاد باندې په کال 2018 کې یو تحقیقاتی کمیټي جوړه شوله چې هغه به د پی ټی آی فارن فنډینګ حواله سره تحقیقات کوي او رپورټ په الیکشن کمیشن ته جمع کوي. په اوریدنه نه پس اکبر ایس بابر د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت پر رضا باندې دا کیس ځنډول کیږي. دا هغه کمیټي ده چاته چې په یوه میاشت کې دننه د فارن فنډینګ کیس په اړه رپورټ جمع کولو هدایت شوی و، خو نن په درې کاله نه میاشتې پس دغې کمیټۍ د تحقیقاتي رپورټ الیکشن کمیشن ته وړاندې کړ. په دې موقع د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال هم د خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې حکومت دا کیس خاموشه کول غواړي، ځکه چې په دې نه پس د دوی سره خلکو ته د مخ د ښکاره کولو لار نه ده پاتې شوې. ته وویل کروڑونو او اربونو روپۍ وخوړلې شوې او کرپشن وشو، چې کله د دوی غلا د سټیټ بینک له اړخه ونیوله شوه نو په دوه درجن نه زیات د پی ټی آی داسې اکاونټونه معلوم شول چې د چا په الیکشن کمیشن کې حساب کتاب نه دي جمع کړي شوي. په بل طرف حکومتي ویاند فواد چودري وای چې حکومت په فارن فنډینګ کیس کې کامیاب دی. د اویل چې ځنې خلک تحریک انصاف بدنامول غواړي، خو پاکستانی اولس اوس هم په عمران خان باندې پورا اعتماد لري.
ہم وہ واحد پارٹی ہے جن کا
واحدہ درسی یو سیاسی گنجو چدا حقی دا اکاؤنٹس او فنڈنگ یو تفصیلی سسٹم موجود دے او ہاگا سسٹم دا دے چی دا ٹولے نڑینا دا پی ٹی آئی کارکنان تحریک انصاف تخ پل فنڈو نارا لگی. نورو سیاسی گندنو خود چرتا فنڈنگ کڑے ہم ندے، ہوئی خصو خصوصی وڈیراگان زن لساتلی دی. نن ہم پا پاکستان کی کا اولس په چا باندې دا پیسو په اړه اعتبار کوي نو هغه عمران خان دی. په بل طرف قانوني سیړونکي دا وایي چې کدا فارن فنډینګ کیس فیصله د تحریک انصاف خلاف راشي نو وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم د عہدې نه کوزیدل هم شي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي په هیواد کې د لادرکه کړل شو کسانو د مندرو لپاره چې کومه قانوني مسوده قومي سملې منظوره کړې وه اوس هغه هم ورکه شوې ده. شیرین مزاری دا خبرې د جنوري په 3 د بشری حقوقو په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. بل پلو د قومي سملې او د بشری حقوقو لپاره د قومي سملې د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ او د لدرک کسانو لپاره کارکونکي مدني فعال امینه مسعود جنجو ویلي دي حکومت په دې قانوني مسوده یا بل کې بے وسه او غیر سنجیده دي او دا بل هیڅ چره هم نه دی ورک او کورک هم شینو ریکارډ په قومي سمله کې پروت دی، خو حکومت غواړي نه چې دا بل منظور کی. په دغه اړه تفصیل سراج زهیر راکړي.
د جنوري په 3 په اسلام آباد کې د یو تربیتی ورکشاپ په موقع د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شيري مزاري وینا وا چې دوی د جبري لادرک کسانو لپاره بل جوړ کړي او دا د قومي اسمبلی او د بشري حقوقو لپاره د قائمه کمیټې نه هم منظور کړي شوی، خو دغه بل اوس د قومي اسمبلی نه د سینټ په لار ورک شوی او دوی ته معلومه نه ده چې دغه بل په دې لار کې په کوم ځای کې پریوته. د بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ جنوری په 3 مشال ریډیو ته وی حکومت نغواړي چې دا بل عملی شي، نو ځکه اوس وایي چې دا ورک شوه.
دا دا بل خو د مخه نام د دې سره ډیر زیات خوښ نه یو زلما را وړو په پغه کې ما لږه سزا زیاته تجویز کړې و هغه دې ریجکټ کړو بیا ما او اختر منګل صاحب په شریک را وړو هغه دې ریجکټ کړو شری مزاری به بار بار وای چې دا زرا وړم په خپل اخر کې چې هغه بل را وړو نو بیا سټینډینګ کمیټه ته زمونږ هیومن رائټس سره وړو مونږ چې ته هیومن رائټس کمیټې نه بل کم پاس کو هغه نه پس هغه انټیریر چې کم سټینډینګ کمیټې نه غیتا دیولې کلو اول ته پکې هغه بیا بلا چړ چاړ کړو بلا بدلونونه پکې کړی وو باوجود د دې چې دونه بدلونونه هم پکې غیر اوستي وو هغه نه باوجود هم هغه دا بل لا دی اوس په سنټ کې باندې کړه دی او پاس کینې نه زکه د منیسټر صاحب دا بیان راغلی دی
د تیر کال د جون په اتمه نیټه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شریک مزاری قومي اسمبلی کې د جبري لا درک کسانو د حقوقو بل وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو کومې ادارې به تن لا درک کړو نو لا درک کون کې ذمہوار کس ته به ناقابل ضمانت لس کال د بند سزا ورکول کیږي او د دې بل په ماده 1514(a) کې ویل شوی کده لا درک کسانو کورنۍ په کومې ادارې تور پورې کړو نو هغه به ثابت وي او که ثابت یې نه کړه نو 15 کال د بند او 1,00,000 روپۍ د جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي په اسلام آباد کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان مشري او مدني فعال امنا مسعود جنجوا د جنوري په 3 مشال ریډیو ته وی حکومت د لادرک کسانو په معاملہ کې بے وسه او غیر سنجیده ده غنی دا بل به په خوا د سینټ نه هم منزور کړی شوی وو
دا ښکاری چې دا محکم لا پټ شوی دا بل چې کله دلته راغلی او نېشنل اسمبلی کې هیومن رائټس منیسټری خو دا ډیر خپل بل جوړ کړی و شری مزاری سرا لیکن بعد کے یہاں کے انٹیریئر کمیٹی نہ لاڑ کلوز سرا دا آغا بل اس سینٹ کے لاڑ اور سینٹ کے اس آغاوی کی لاپتہ شوی دے لاپتہ اس کے تم نہ بھی پر سینٹ کے پر نیشنل اسمبلی کے ہر چیز نکلے دی ہر ریکارڈ ہر چیز کے دی اخپل زی باندی پلوٹ دی کلا چا دا بغواری
د لادرک بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنگ بلوچ پرسنز وایي یوازې د کال 2019 پورې وصل ویخ زره بلوچستان په جبري توګه لادرک کړې شوی د رنګ د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان وایي د 2500 نه زیات د جبري لادرک کسانو کیسونه رجسټر شوی خود لادرک کسانو د مقدمو قتلو لپاره حکومتي کمیشن وایي دوی ته د لادرک کسانو ټول 1022 کیسونه ترلاسه شوي چې پکې یې 15,853 حل کړي او په دې کې 3,800 کسان بیرته خپل کورونو ته تللي او پاتې مقدمه به هم ډېر زر هوارې کړي په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین د لادرک کسانو تور ته پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز بیا دا تورونه ردوي او وایي کې دیشي دا کسان د بلوچ بلتون پال ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي د اسنادو نه لرلو له کبله په دغه هیواد کې لکړاوونو ډک ژوند تیروي د دوی په وینا نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی شي نه ماشومان سکولونو ته لیږلی شي او نه هغه اسانتیاوې لري چې په دې هیواد کې رجسٹرډ کډوالو ته ورکول کیږي د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یعنی سفران ویلي دي چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15,00,000 پورې نه رجسٹرډ کډوال هم اوسیږي زموږ همکار احمدالله په راپور کې به وایي چې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار او د پاکستان حکومت ولې دغه غیر رجسٹرډ کډوال نه رجسٹر کوي
په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15,00,000 پورې نارجسٹرډ کډوال هم اوسیږي د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي نوموړي د جنوري په 3 مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي
نه مون سره ماجر کاشته نه ایس ایس سی کاشته دی ما شومان هم غتیږي به تعلیم غتیږي په دې چې مونږ کوم مکتب کې ورز داخله د ماشومان وکړو هغه مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کاټ راوړی مونږ بار بار ورزو کمشنری ته مرزو دغه ته مرزو هغه مطلب مونږ ته کارتون نه راکړي مونږ پولیس نه سي پاتې به یم یاره نن کابینه غواړي چې کارت وخیوه نو مونږ ته یو کارت هم نه ناروی بځای مجبور به مونږ نه پیسې واخلي که پیسې ورنو کو نو سم د سم نیسه په تورخمه ماړی نو ډیر مشکلات دلته مونږ سره دي
د غلام محمد پشان یو شمیر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي
دغه عجزونه یوې ضلع نه بلې ضلع ته نه شي کړای ویلې کابینه چې کېږي چک پسینه دي کاروباري نه دي هغه دوکانداران دي مزدورون دي نه لاهور ته کلای شي نه پېښور ته کلای شي هسپتال ته چلول شي هسپتال کې چې د اسره کارډ نه وي هلته ګوچې مشکلات دي تعلیم یې دا چې دی ته په ګورمېټ سکولونو کې میرې پلورې د کابینه غوړي د کابینه دې سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي نو سیار تر هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي چې دا چا سره دغه 2023 پر تدینه نشته دغه میکسرا یت زمواران نشته
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 44 لکه پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لکه پوری په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې د ټول افغانانو ته دغه وینا شي و چې تاسو راشي او خپل ځان رجسترډ کړئ چې چا ځان رجسترډ نه کړلو نو هغه ته ملاو نه شو په 2018 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ نو چې چا دا دریم ځل د دې موکې نه فائدہ واغسته هغه ته حکومت افغان سټیزن کارت ورکړه نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي او اوس چې کوم دې دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن د عملو کې ځکه چې کم ملکی چته چې کډوال راځي دا د هغه پروګرام دی چې هغه خلک رجسټرډ کی په دغه کې
یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 44 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل قیصر خان افریدی وای له نوې سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږدیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي بلکې د کارډونو لاله دوی بانکي حسابونه پرانستل شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسي لري پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجستریشن دوامدار نه ساتي مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل درابطه هڅه وکړه خو نوموړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو خود قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي
کچر ته د سيو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو ان سی آر سره پټړون دوی د ری رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي لکه فرض کړه چې تاسو رجستری نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو نو تاسو د کومه د موومېنټ نشه کولای ته کاروبار نشه کولای دی ویسا سره د پولیس چلن هم کیک نه نو ری رجستریشن سره د خلک مخامخ شي نو قانوني توګه چې کله د سه حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دی او یو ان سی آر هم پابند دی چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا به جوړې کی او د ری رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي
په افغانستان کې د 1980 ملسیز په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې لوجې په ملیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږدیز کال نه تر 2014 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د زمینی مالیاتی بل 2020 په نوم اضافي بجټ مسوده 13 ورځې د هیواد سینټ ته وړاندې کړه، خو د قومي اسمبلی په شان په سینټ کې حکومت مخالفه ګوندونو پر دغه مسوده سخت نیوکې وکړې او دا یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز وباله. حکومت په دې مسوده کې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور د اوسیدونکو لخوا په میرالی کې احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم روان دي. پرلتوال د امنیتي ځواکونو لخوا په تورن ډول د یوې 12 کلنې ماشومې د وژنې پر ضد راغونډ شوي دي. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسوال پر ضد عملیات پر مهال دي د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. د طالبان په حکومت کې له قدرتي پیر سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیر نن مشال رادیو ته وویل چې په بدخشان کې د واورې ګټ شوېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او په نیمروز او فراه ولایتونو کې بیا یو کس سیلاب وژلي دي. او د کزاکستان ولسمشر قاسم جمارت توخایف له هغه وروسته د حکومت استعفا منلې چې هلته د انرژي په نرخونو کې د زیات جګوالي له کبله له تیرو درو ورځو راهیسې ناکراری روانه وه. نن په یو خبر شوي صدارتي فرمان کې وسیو چې ولسمشر توخایف د کزاکستان جمهوریت د اوی مایدې له مخې د حکومت استعفا ومنل.
مهم خبرونه مو اورېده اوریدونکو چې احمد شاه زمیر ته وړاندې کول. اوس راځو یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته. په امریکا کې په تیر یو شواروس کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه هم خپره شوې ده. د کورونا وبا د بې سارې شمېرې 100 ورځې وروسته تر دې اعلان شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټول نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداري ورکړې وو. ویلي وو چې خلک زر تر زره د واکسین غم ونه خوري یو 100 نامې برا منستشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 24 ساعتونو کې د کورونا مثبتې پېښې تر 1 میلیون تیرې شوې. چارواکي خبرداري ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخلا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د دوشنبه په ورځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,980,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمیره تر اوسه په یو شپه ورځ کې بي ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداري ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو تسونامي سره مخ کړي. تیدیروس ادانوم گبریوسیس د نوی کال په درشل کې په جنوا کې وویل
رایت ناو دلتا اند اومیکرون ار ټوین ترټس.
اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړه وي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي سونامي به رامنځته کړي.
سربېره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبه د ورځې د کورونا مثبتې پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیاتې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت تلا 2 اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمېرې کمې دي. د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 13 اونۍ د 2 ورځو په ترڅ کې د کورونا د قربانیانو شمېر 8,825 ته ورسېد.
راپور مورده اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګیلمن دي چې له سمودې راهیسې د دغه ولایت په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې شوي او د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. خو د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د ستونزو د حل لپاره یې له اړوندو ادارو سره ناستې کړې او سپارښتنې ورته کړې چې د خلکو ستونزې زر تر زره هوارې کړي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره له ستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله له خپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ وي.
شیرزادو ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شیرزادو کې بیخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پېښ شوي هلته د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چې چا په لاس ونه دي کنه، باید جدي جوړ شي، د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، بس تماس ونیسو.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک له مخابراتي شبکو له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوی مشال راډیو ته وویل
دلواجد زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بیخي کار نه، په دې ښار کې دومره کمزوري ده، په اطراف کې وو بیخي ډېر کم، ځکه زه خپل په بیتو کې اوسېږم. حالت چې زه کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما وخت کیږي.
زه شمس الرحمن داس کې مې دې بالا ورسوالۍ
مخابراتی
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجودې دي. د حال لپاره له مسؤلینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي او په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن لپاره په دې باندې کار روان دی چې څوک کولی شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات همې بیټ ټیټې شي او همې کیفیت لوړ شي. ستونزې موجودې دي خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګ فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
ل ننګرهار زمونږ د همکار راپور ته سوبرې دا ول درې نیم کال زیات موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړي شوی، خو سیدونکو وایي چې د انزمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو او د روغتیا او تعلیم په برخو کې کمی وادی شوی وی په بشپړه توګه نه دی پوره شوی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي وایي چې په خپل حکومتي دوره یعنی په تیر دور کې په قبایلی ضلعو کې یو شمیر پرمختیایي پروژې عملي کړي دي چې پکې د روغتیا مرکزونه او تعلیمي ادارې شامل دي. نور تفصیل د احمد الله په راپور کې و.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی و. په کار ده چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو دپاره او اسانتیا دپاره کارونه شوي، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعدې تکمیل ته ونه رسولې.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامي ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وایي د انزمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تاڼې کمې دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په این ایف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوېږي. او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی دی هغه لګیدل نه دی هغه ډیر زیات باونس شوی دی. نو کمزوري نه ډیر زیات دی، خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمې چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو گئی چھو میگا پروجیکٹ دل تشوئے رہے منگ سرے بارڈر مارکیٹی مانے لیوی منگ سرے بارڈر کولا ویدل مانے لیو دا دی سوبے فائدہ دا تی دا منگ تدا اکرل ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سرے گپ روان دے.
دا انزبان پر وقت حکومت وئی لیو چھے قبائلی سیمو کے با پر مختگ راولی او دا غسی متبا دا پاکستان لقامی مالیاتی کمیسون یا این ایف سی ایوارڈ لپیسو سخا 3% برخه هم ورکوی. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړې شوې. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې تر ګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وایي قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه صرف په 3 ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم پخوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده تر اوسه پورې نسی وارډ نه سوې به کې موږ ته اسانه درا کړې نو د خوري وادي کړې خو ضروري کړې وي پټه چې لاړ شي عوامو نه تاسو کوي او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته د ښار کې کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخای چې دا یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی موږ دوی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذ اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان ایف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان ایف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو که نه خلک وایي چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلي علاقې جوړې شي د هغې دپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړه همدغه شان دي، سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی، په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لحاظه دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 او 1 کال کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولي ونو، یقینا چې هغه څه په ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي، ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. پای کې بیا ځان له خپلې مسلې دي، د صوبو مسلې دي چې هغه ان اف سي قیمت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکړي. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت ترپه ما هغه دلچسپي نه ده کولی شوی، یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی.
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې باید د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول، چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو، چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پېښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لګي مسلې شته، لکه کورم چې کوم وزده پاله چینار التا نوی کورس روان دی جوړیږي، په ساده کې نوی کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باخیده ویزه کتلې دی، التا به یو جوډیشل باخیده کمپلیکس جوړیږي، په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې وز دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو هغه کې ناشتي، نو التا وز سروې شوی دا او هغه کې پورا سټرکچر او پورا نقشې سره التا وز نوی بلڈنگ به جوړیږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي، نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدي، په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د قبایلی ضلعو په اړه مو د احمدالله تفصیلي راپور اورېده. اورېدونکو، د خیبر پختونخوا په باجوړ او مومندو کې خلک د بارانونو تازه لړۍ ته خوشاله دي، ځکه چې د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې سوکړه وه او بارانونه نه کېدل. دغلته ډېرې ځمکې باراني دي او هله فصل پکې حاصل ورکوي چې دغلته اوبه وي. د زراعت څانګه وایي چې کروندګرو له پکار دي چې په خپلو للمی ځمکو کې د بارانونو فورن وروستو یوریا وشیندي. په دغه اړه نور معلومات شانواز ترکزی راکوي.
په مومند او باجوړ کې د اوږدې سوکړې وروستو بارانونه شروع شوي. د بارانونو دغه لړۍ د جنوري په دریمه شروع شوي چې د باراني او یا للمو کروندګرو پر خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي سږ کال د دوی داسې امید نه و چې ګنې غنم وربش او شلشمونه به زرغون شي. د جنوري په څلورم هم په مومند او باجوړ کې باران ورېده. نو د کوده محمود د سفر نومې غریزي او للمې د سیمو اوسېدونکو خادګور مشال رډیو ته وویل وړاندې به د یو جرب ځمکې نه د 45 منونو پورې وربش او غنم اخستل، خو دا څو کاله باران یا خو په وخت ونشي او یا ډېر کم وشي، نو دغه فصلونه ډېر کم کیږي.
نو غنم خو سږ کال ډېر زیات خراب ځکه دی چې باران نه نو کنه خاص نه دی راخته، خو راغدی دی خو به باران کم دی ډېر زیات
اوس، خو باران شون دغه بول
نو وس وین چې لا ډېر گزاره وکي غلبه خشي. یاره سفرې غا پټي خو به ډېر پیداوار زکه کوي چې غلل می دیغه به خسور کړی دا وینم سی وارازي او غلای ماشله خو چتی کې موبل پدانه کې مخم زیدار رازي.
د مومندو په 2,10,000 اکر ځمکه کې یوازې 19,200 اکر ځمکه د کروندې جوګه ده او نور شاړې دي. د کروندې جوګه ځمکو کې 2000 نه زیاته اکړ ځمکه بارني ده، ولی یوازې 15000 اکړ ځمکه د نهري نظام د لاندې ده. همدا شان باجوړ کې د زراعتو د محکمې د سرکاري ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 1,15,000 اکړ ځمکه ده چې په کې 78,000 نه زیاته اکړ ځمکه د کروندې جوګه ده چې په دغه کې بیا 78,000 اکړ ځمکه بارني ده. د یادې ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه په دواړو قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات غنم، بیا ورپسې سبزیانې او تر هغې وروسته وربشې، جوار او د څارو ګیګانې هم کرل کېږي. د مامون د باجوړ خلوزو کلي ګلاب ګل نوم یو کروندګر وایي دوی سږ کال بغیر د وترې غنم کرلې، خو تمه یې وه چې ګینې باران وشي. باران خو ډېر ناوخته وشو، خو دی بیا هم خوشحاله و، ځکه ده ویل فصل ته به یې وده ورکړي.
اوسه پورې سوکړه وه، بارانونه نه وو، او فصلونه هم په وچه کرلې وو. الحمدلله اوسه دې بارانو سره انشاءالله زموږ ملک آبادېږي، او فصلونه به موږ لږ الله پاک ښو کړي، او انشاءالله نه غرونه شته نه دغسې اوبه شته، خو زه دې بارانه ته تمه وه الله پاک دغه کدا وکړي.
د یادې ویبپاڼې د معلوماتو سره سم باجوړ کې هر کال 25,500 ټنه غنم، 5,500 ټنه جوار، 13,000 ټنه سبزیانې او داسې نور هم پیدا کیږي. وړي د محمدو د معلوماتو سره سم په 6,800 اکړ ځمکه باندې غنم، 2,800 اکړ ځمکه باندې جوار او 3,500 اکړ ځمکه باندې شړشم هم کرل کیږي. پر روان باران کروندګر خوشاله هم دي، خو بیا هم ځینې تکنیکی مشورې چې باید کروندګر څنګه دې باران نه زیاته فائدہ واخلي. اګریکلچر افسر ضلع مومن شفیع الله خان ورته دغه مشورې داسې ورکړي.
بارانیز مکه ده نو هغه له په دې باران کې یوریا ورکی، خو یو اکړ په دوه جری به باندې و بورې استعمالولی شي. جرمنی سره شوی دی خلکو مخکې غنم کړی دي، نو دا خو ډېر د آبادۍ باران ده، نو چې اوس موږ سره دا وکړو نو فصلونه نه به په طاقت کې شي.
شفیع الله خان وایي که یو څوک وغواړي چې ګنې اوس هم غنم وکړي کرلی شي، ځکه په غرایزو سیمو کې چنۍ یا د پرخې واوره نه کېږي، خو که کوم ځای کې چنۍ کېږي هغلته باید غنم ونه کړي، ځکه ممکنه ده هغلته غنم ونه ټوکېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز ترغزی راپور مو اورېده اوریدونکو. او سره ځو بل ځانګړي راپور ته. په پېښور، کوېټ او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي چې په 2020 کال کې د کورونا وایرس، جهاني وبا او سیاسي ناقرارۍ کې یوې خوا ته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوان نړولی دي. لې واټکل سره سم روان کال په درو وړو ښارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول، چې د تیرو کلونو پرتله یې شمیر کم و. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې وو. په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملي شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسي او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده، او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
ادب محل او آراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي، نو هغه تقریبا 300 نه برابر یو 300 خوښه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوښه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوښه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې دا 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسټي بوګیجن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړی وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده، ناغیم دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي، خو تقریبا 146 کتابونه هغویم چاپ کړي دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي، خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي، او دغه شان د کوټې او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټې پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي،
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې، دا د دې 50 کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې شډېر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی، دا تاسو به د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نږدې شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2020 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درېږي، موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. داسې نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوي، او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و، ځکه یو وجه کورونا وه او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بلم تیر شوی د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې، د کتاب په لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک د راتګ کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرڅ په حواله باندې، د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان او پاکستان کې به له دې نه وړاندې هر کال د پښتو ژبې خواو شا 4000 کتابونه خپرېدل چې یو لویه برخه به د شاعرۍ وه. دغه رنګ د ادبي تنقید او څېړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي، خو د ساينس، فلسفې او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډېره لږه پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوما مرو په خلا کاوما مر ور په خلا کاوما سفر زوخ جانا پر کوټه سترا دسی قرآن بخشش دم قرآن